په ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوې دي. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمېر ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2013 کال پایله له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 10000 زیات افغانان په زندانونو کې اچولي وو چې د یو ان ایچ سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پاڼه کې د کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکو محمد شاه اڅکزیا او رحیم اڅکزی خودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن وو. د خبر پاڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوی او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی وو. حالوش نږدې لس ورځې مخکې هم خبر ورکړی و چې د ایران په یزد ښار کې پر دریو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقونو د مخکښ فعال نسرین ستوده میړنی ولایده د دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې میړې د 1499 کال د یوې قضیې په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی و. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بللی دی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښې راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لرې وو. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سیرسکي پرون په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي یرغلګرو پر ضد د جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارفې پرېکړې وشي. د بلخ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تیره پنځشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رای اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تیرونی هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شیبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 50 منډو په مټ له زیمبابوې سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړه او په 6 اوورونو کې د 6 لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوې ملي لوبډلې په 13 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان 3-3 او مجیب الرحمن 2 وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوې دریم او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیل شي. کوربه زیمبابوې په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یوې غونډې په مهال د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې له لارې تعقیب شي.
España cree en la Corte Penal Internacional.
España de jurmono par narewal mahkame bawar lari de mahkame ta da afghan khuzu da qazi raj kedal ba da afghan khuzu awjun
د پکتیا ولایت اوسیدون کې د مرکز او لسوالۍ ترمنځ سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
سړکونه سیدا دلته په خوا جوړ و بیا ترمیم ته ضرورت لري. غشتنی دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي.
په کونړ کې د مالټو باغلرونکو وایي سږکال یې بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي.
د ورځې ډېر سولې خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د هڅو په باب واوري چې غواړي په سوریه کې د واک د سوله ییز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونه سره متحد کړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له 20 دکړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پریکړه ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هیواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یو خپل یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکيني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پریکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګندې شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای و د پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یو غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درېنیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. ښاغلی البارس د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي.
En la Corte Penal Internacional.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري. د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو. نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوي. هیله من یم چې د محکمې ته د افغان ښځو د قضیه راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نوومبر په 28مه چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د ښځو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و، بیگانه وخته له مادرید څخه ازادي راډیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارش ایست که اول یک انسجام
د دې غونډې اغیزمن تو پدې کېدای چې لمړی خود خزو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټې ټوټې یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر خزې چې په خوا چارواکي متعرضې خزې نه مني او فکر کوي چې هغه تجربه نه لري، او یا هغه خزې چې په افغانستان کې دننه پاتې دي به هر میشي خزې له ځان جلا بولي. خو موږ باید د خزو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. اول دا چې دا واضح ده چې باید له طالبانو سره خبرې ونی شي. موږ د البانیا په کانفرنس کې په دې اړه اعتراض کړی وو.
لدی مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې وه. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی وو. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان ښځو غوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه پیل کړې چې په سوریه کې د واک د سولیز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونو سره متحد کړي. ښاغلی بلینکن په دې سفر کې پرون په ترکیه کې وو او له هغې مخکې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په جلا کتنو کې هڅه وکړه چې ترکیه دې ته قانع کړي چې تر دې په لویه ګډوډۍ کې د سوریې د ښکېل کېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې متحد ایالات او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرضد وروسته د سوریې د راتلونکي په اړه ورته لیدلوری لري. بلینکن له خپل ترک سیال سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې ټول ګډونه وي، فرقه یي اړخ ونه لري، د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي او د سوریې او ګاونډیو لپاره یې ګواښ رامنځته نه کړي. ښاغلی بلینکن پرون جمعه په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد او له صدر اعظم محمد السوداني سره یې وکتل. له عراق مخکې بلینکن اردن او ترکیه ته تللی وو او تمه ده چې نن یو ځل بیا اردن ته ولاړ شي څو د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې هغوی وهڅوي چې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته د یو ټولګډونه انتقال له بهیر سره مرسته وکړي او راتلونکی حکومت اسلامی دولت یا داعش ډله پرینګ دي چې له سیاسي تشې ناوړه استفاده وکړي او کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ښاغلی بلینکن به د سیمې د امنیتي فرصتونو او ننګونو همدارس د سوریې د ټولو ټولنو په ګډون د سیاسي انتقال له یو ټول شموله بهیر څخه د متحدو ایالاتونو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث وکړي. په غزه کې د حماس او اسرایلو د جګړې له پیل وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن 12م سفر دی، خو د بشار اسد د رژیم تر پرځې وروسته دا سیمه ته د هغه لومړی سفر دی. واشنگتن اندېښنه لري چې په سوریا کې د قدرت خلابه منځنۍ ختیځ چې هسې هم نه امن دی لاله لوی کړکیچ سره مخامخ کړي او په نتیجه کې به یې اسلامي دولت ډلې یادایش ته دا فرصت په لاس ورشي چې نورې سیمې لاندې کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. متحد ایالات غواړي په سوریه کې ثبات ټینګ شي او په دې سیمه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې په څه باندې یوه میاشت کې به د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره د چارو واګې په لاس کې واخلي. ښاغلی ټرمپ د اوسنۍ ادارې د منځني ختیځ پر پالیسیو خورا ډېر انتقادونه کړي. ترامپ همداراز په سوریا او عراق کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په دوه مشل اوریزه سیالۍ کې زیمبابوې ته ماته ورکړه او لوبډلۍ یو یو مساوي کړه. دواړه لوبډلې به د لوبډلۍ وروستۍ سیالۍ نن شنبه د کابل په وخت په څلور بجو ترسره کړي. نور جزئیات به له بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شل اوریز سیالۍ کې خپل کوربا زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي د زیمبابوې په پلازمینه حرارې کې د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې پیل شوې و چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د یو سل څلور 50 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په 240 توپونو یې 50 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یو شپږیزې ووهله. دغه راز عظمت الله مرزي بیا 28، ګلبدین نایب شپږویشت او صدیق الله اتل 18 منډې جوړې کړې. په سیالۍ کې زبید اکبري ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شوه، خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ګانډو او رین بول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 18.4 اورونه ولوبول، یو سل درې منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکښ منډه جوړونکی یې لوبډل مشر سکندر رضا و چې 35 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نوین الحق درې، مجیب الرحمن دوه، عظمت الله مرزي یوه، فرید احمد هم یوه او راشد خان درې وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي چې د دې امپراخ ولایت مرکز او ولسوالیو ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پکتیکا هغه ولایت دی چې د افغانستان په تیر پخوانی جمهوری نظام کې هم بیا رغونې ته زیات پام نو اوخته. په پکتیکا کې ځایي چارواکي هم د خلکو د غستون زمینی خو وایي چې د لارو او سړکونو په ګډون د ټولګټو پروژو ستونزې له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. نور حالې د نجیب الله خیل پر راپور کاوري.
د پکتیکا اوسیدونکو د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشتو ولسوالیو کې ډیره ده، ځکه غریزې سیمې دي او واړه موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولی. د پکتیکا اوسیدونکو عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکونه هم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کتای شي د ار ته په ژوندۍ بڼه د عوام غونډ ولوړ دي چې په مخ کې دای تران هم خراب ده، خاص د ویرګین بازار میشته نه جوړي غوټ لانګ ګرځ ده، دغه شی لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکه زیړیک دغه ته سړکونه نشته، هر شي ته مختاج دي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې یو سوداګر عبدالخالق وویل
سړکونه سیده دلته پخوا جوړ و، بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله اول په خوانیو سړکونو خرابوالي د ستونزو جوړه کړې چې لیلری پکې کندي او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوي چې دا کوم کفرک لري دا کډی کډی سي لري سپیډ کې ورشي خلک لمرګ سره مخامخ کیږي، سړکو کې چې دا کډی کډی دي سپیډ کې ورشي موټر سب واړي د جننده ټول قتل سره مخامخ کیږي، جوغو مخنیوي.
بلوري ته ځای مسؤلین وایي د سړکونو سرویګانې پیل شوي چې وروسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورۍ لپاره ولیږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
که یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثره ولسوالیو کې زموږ په اکثره لوی لوی علاقو کلیو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. داد مداغو لپاره هم دا ده چې انشاءالله سړکونه ورته جوړو. په پکتیکا کې به داسې کلی نه وي چې سړک نه وي برابر.
یاد دی وی پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسف خیل، سروزه، امنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلآباد او چارباران په ګډون ټولې څلور ویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېری یې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي. د دوی په وینا هر بڼ به په لسګونو ټنه مالټې ورکړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی. خو دوی دغه راز شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې تریخه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅوم د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دی دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شګل ولسوالۍ بل وسیدونکو محمد امین راته ویل لس کال کېږي چې په یو نیم جریب زمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې تری حاصل اخلي
نسبتا پروسکنی کال نه سکالی حاصل کې خدای زکه پروس کال حاصل کمزور او د بوټي خرابو هغه بوټي چې پروس کال حاصل کمزور او سکالی خدي
یو شمیر بنوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بنونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي قدرت الله وای
باجی بوټي مارس کې دانې غورځي موږ ته پته نه لګی دا څه ستونزې نه دا حالات راځي په دشي د وبو د ورکل دا سیستم موږ ته نه دی معلوم
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکول پاړه دي د عام پوهاوني پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی دارو په همکاري جوړ کړي او سکالب په کونړ کې اواز د مالټول بڼونو 4,450 ټنه مالټي راټول شي د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودل او غک سبتول ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکو له حاصلاتو خوختي چې په تیرو شلو کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو نارنجانو مالټو شفتالانو غوزانو سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالې څخه تاسو سره پټم واس چې موږ د حکومت د وختونو سره پاس د برازي ولته نارته توي نو موږ د وختونو جن کو د انار ډکړې د لاسو ګم موږ د ابو بندي کې پورته خپل ځړې چې ته خوښه او د انار زړه تر کار کې ځکه چې بیا سې لا بن راوځي نو د انار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هله احترامات می قبول کی زغلمی حیاده کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسو پر لین یم تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د روډو د سیمې ډیر ځکه بارانو وړي دي ډیر تاوانونه رسول دي ډیر د غنوم فصلونه وړي دي په ډیر د باغو او امامتي وړي دي نو زما د افغانستان د اسلامي امارات سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کړلې دي خاص نتیجه نه دور کړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي والسلام د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه
بلال پرادی مل پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم هله لرم چې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان لډي رضات استنز سره مخ نه دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکړي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دی کوچان نو کوچان ډیر سخت استنز سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي نو هله د ازادۍ رادیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارو کو څه پورې ورسي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبريالانو ته سلامونه نیکې له وړاندې کومه باد له سلامه اسلامی امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای ینځره کوچیان یو مجي سر کړی لار نه راکې دا د اسلامی امارات ورپور چارواکو ته ورسو
پا
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. ازادي رادیو اوري د برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حال وش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دوه افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشری حقوقو د محقق فعال نسرین ستوده میړنی ولای دی. دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښایي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لرې وو. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هیواد ولسمشر یون سوک یول په هیواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړی او کنه. پارلمان تېره اونۍ هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 8-50 منډو په مټ له زیمبابوې سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. د افغانستان او زیمبابوې دریمه او وروستۍ 3 اوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکې، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلوسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلون ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبت انرژي خوروي، او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره یې توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدي چې په موضوع خبر هم نه وي، بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، دا هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو خو مثال په دروستیو کې په ټولنیز رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدیره دی ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدیردي دای پکې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیځنې هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی تاتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدیردي وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همدا نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پېژنم ورې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړه هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي، هغه ته چې کومنت ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوی دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړئ، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي، کنه هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کېږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سادات دی، دوی سادات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت پورته کی خی دا ډیره موثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي. دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي، زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي. ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزې رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي. خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي، نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري، بیا دیو ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټ وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي. دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به ورباندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي، هغه
خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته خپل په وشر میږي خبره به د کړی و به په شر میږي ته چې خاص زت څه وای مو دا څه وای دا خود د خلکو د ډیر زیاتې د کم پوهې یو لامل دی دا خو بل هیڅ نه دی کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې به په پردی واده کې دوی غړي دل دا خو هغه خبره دی چې ما اوس زړه داس دی لکه په پردی واده کې چې غړي نو په دې باندې خو یو سړی ډیر زیات کم شخصیت ښکاری او ډیر زیات بد ښکاری لکه مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو دا چا خبره ما ورته په وستر کې کتل یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي دا دوی کم پوهې لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوي دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته دی وړ نه چې څوک هغه ولولي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایس دا کمنټ مناسب نه ده دا کسې په ځان نه راوړي د تام د ښه کاریږي څه فکر کوي په دې اکله
کچیر دا مطلب د خپل کورنۍ او د وګړو په کیسه کې ول نه وایي په داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېر زیاتې بد خبرې لیکي چې هغه باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي یا په داسې یو ځای چې مطلب البته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي هغه ځای کې دوی نه راستر شوي نو دوی د فامیل موضوع څه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه ځاکت بدای ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګو زب هغه ته بد معلوم شي څه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې ارزما دا خبره بس ما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدیشي نو ځکه دا غوي ذهنیت دومره کمی دومره ټیټی چې دا خبره کول شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده یعنی هر څه کولای شي له هر څه نه خبر سی تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیر بیا د ځوانانو پوسټونه ګوري بیا تر غلاندې کومنټونه ګوري بیا راځي یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پانو ته سر ورخاره کوي یا یو ټوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورخاره کوي څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي
ډیر زیات فرق لري ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغه په یو موضوع باندې مطلب هغه خپل سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه کبه چیرته مثلا استعمال شي هغه په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وی یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه راورسېږي چې دا پوسټ د کوم فکر باندې کړای مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغه چې دی مثلا په کوم ار سی کې چې دوی پوره ځینې ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا غي اړوند دوی ځان ته ایونتس جوړي هغه دا غي اړوند ځان ته ګروپونه جوړي دا غي اړوند ځین خلکو ځین مثلا ورډ ډیر مثلا تحقیق کړي دا غي یو مهمه خبره راخلي الته لیکي هم خپل بیک گراوند جوړي هم نور خپل خپل شخصیت خي هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکي نظمون خپل کار نشته دی زمون خدای دی چې مطلب ز پوسټ راوخلم پتا پس یو کم ته پوسټ راوخلی په ما پس یو کی او ز پتا پس خبر او کم اته زمونږ خدا افغانان اکثریت دا سیدی چې اغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې ځینې راوتی چې یو شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سی وکم نو یو بل چې په خوګونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا نو سمانا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څور چې موږ باید استفاده واخلو نو اصلا په هغه لارې باندې موږ نه یو روان اصلا په ګټورې لارې باندې نه روان بیخي بی ځای بی یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر د مخپل کم کړه ده ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي تر شا بدر پس یو د خبري مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی نو کدي سره ته ټوکی ټکال کې یو بے ځای شاعری وړاندې کوي که عکسونه اپلوډ ہے نو دټس ویری ګډ خو اغیز نور شانو کې چې دوی دا دلچسپی نه لري او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
bale تر هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه چې تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي یا خپل شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ ده، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي، ځکه چې مطلب ته کچیرته په دې فیسبوک کې منفی څه نشئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشئ، دا نور خلکو ته هم ورزی. بیا چې د تانه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم خط څه نشر کړې چې زمونږ په ټولنه باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم اس کم هیله دا چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پس خن مو وایي، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړي دا، نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي، مطلب ځینی ځای کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ، ل نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغه سره اړیکه ټینګې کړئ، ایک نیٹورک جوڑ کے، یا موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث، نو نیٹورک کې جوړې کای دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیو غانی او وکسونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هله چې د دې شنه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کیږي، ما هله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای، کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي، تلوسه یې دی ته وی چې د فیسبوک لاره له نورو دوستانو سره شریک کړي، خو له بعده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي، زلاړه شم دغه کمنټونه ګورم، واقعا د سې کمنټونه یې چې دغه پلوستل زو شرمې کوم، سترګې پټې کوم، یا غا صفزه تیرا کوم، ځکه غیست لستلو ور نه، ځکه منفي کمنټونه هم شته دي، مثبت هم شته دي. خو انسان د خپل لید یا د خپل نگانه یو څګوري کمنټ ورکې کنه، خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کمنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت پاړه، د چا خوې پاړه، د چا د سختو پاړه، د چا د مشکل لاته په هړه به دان پیګي کومنت باور کوي، هغه انسان باندې منفي او خراب غیزم لري. ما خپل د کومنت فاړه، نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نوغي کې ځین خلکو خندا ور کړی، او اولته ما ته دسي دردون کې جملې لیک کړې وي، واقعا زما زړه په کومنتونو دومره ودرې، دومره خپه شو، څومره زه په بندیز نو مخه په ما ولخه بندیز خوده به کومنتونو ولې دومره خراب شي انسان او درد. خو زما ته په حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي د املاین شام غلط او د خبرو کولو طرز نه زده، غا نزاکتا خبرې نه زده، چې تاسو سره سوال او جواب کوي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي، زه خجاله دی نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو زی ته رسیدنی مثلا زده کړی یا ته کومنت کوي یا صفو ګوري، د ټولو نه ډیر خوشحال نشد کړی، او ته به واقعا دا یو شخصیت دی، مګر څه به معنا خبره به لیکلی د کومنت به ورکړي چې انسان دغه پلوستلو باندې شرمېږي. او زه تر چې زه ځنی شانو کې ګډوګان کې یا د درس نه غانه ابل نه غانه ګورمانو، هم منفی کومنټونه شته دي، هم مثبت شته دي کنه. خو په ځینو ځایونو کې چې مثلا انجونی اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړي یا ځینې پاره کې به منفی کومنټونه زده دي، نو مړي زیات دي، نو ما کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نسبې دی چې نشه کولې دي یو انسان زړه کې یو خبره ورته وکړي، یو کومنټ ورته ورکړي، تغیر پر خراب کومنټ ورکړي، ول دا غي زړه خپکه کېږي، شته په کومنټ سره مڅوک ده دي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه کوم، یو پوسټ د تاسو باندې جکو یو چارش خان را پس کومنٹ جکو یعنی هغه بندیس باندې زه خپه نشم کومنٹ باندې ما وژړل ما ویل دا ولی زما په نظر سره خو دا نه پوهی دا ځکه یو انسان پوښ زما په خبره باندې څوک زوري کی یا زاریږي اسکره غلط کومنٹ یا خراب کومنٹ ورتنه ورکي دا هم د نه پوهی یو وجه دا چا باندې خان او هل چا ته خراب کومنٹ ورکول دا یو ډول نه پوهی دا یو ډول غلطی دا هیڅوک چاته د خراب خبرې حق نه لري هیڅوک دا حق نه لري چا پسر شخن وه او خراب کومنٹ ورکي زما په نظر سره دا جهل دی نه پوهی دا ځکه ځین انسانان په ټونه کې پیدا کیږي چې یو چاته خراب کومنٹ ورکي
بله دا ډول چاره چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومدار خبره ده یا واضح خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا تل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټي او غوته ډېر وخت نه ورکوي بیا هم خپل فعالیت کوي مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کوي چې ولې داسې وشو یعنې باید داسې نه وای شوی دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي د بل انسان له لوري تشویق شي واسول شي یو خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنټ ورته ولیکل شي مثلا خور کې ډیره خلک نه دي کړی دا زه باور یم ته بل کوال شي دا د لامل کې ده چې یو پیغله یو خور لیکوال شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې مګر دا خراب کومنټ خراب خبره کغه د کورنۍ د خوایا د خپل ورن خوایا په فیسبوک کې د نور لوخه نور رسانه لوخه کوم خراب کومنټ ورکول کیږي هغه په روحیا باندې پکې باندې دی یو پیغله دی یو ځوان ډیر تاثیر لري ډیر منفي تاثیر لري زه شخصا خپل ځان درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنټ راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه ولولم مې دی خو به څه داسې کم نه وات څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خراب خبره لیکل شوی نو دا په ذهن باندې منفي او خراب اغیزه لري
bale کوم وخت داسې سوای دا چې تاسو بیرته هم دغه کسان چې منفی کومنٹ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خوري والی کوم وخت دی بیرته سره تماس نیولای
بلې کله چې جمهوریت نوروسته منګزنی پوسټونه د بیرغ یاد وطن او د دې پاره باندې کول نو ډیر زیات منفی کومنٹونه به ما غستل ته مونږ یو یوټیوب چینل له لارې به مش کول ډیر خراب کومنٹونه به ما غستل همکارانه به ما ته ویل وای دې ته جواب مو ورکوه ځکه وای دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ځای کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډیر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ مونږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښتنه خراب یا غلط کومنټ راکوئ دی حق خو ته نه لري نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خراب خبرې وکړي زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کړم هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چومه به د هغې څخه بلاک کړم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تلو چې هغه به د بحث وړ نه نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کړم له منځه یې وایستم
داسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو
کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نکي؟
بالکل دا خبره خو اول زغفل یو پیغلې ما کزه یو غلطه خبره او کم یو غلط کومنټ کوم از ما ورونه از ما پلار از ما مور هغه ګوري وی ولې لوري دا دی ولې کو دا خو کار نه اول زما سترګې دوه تخته کې به دوستانو ملګرو ته خو ځنې انسانان مثلا دا غلط کارم کړي په پخرم سره ایم کړي په ویار سره ایم کوي کنه پاری باندې نشرمېږي او کله تور سره بحث کوي دا خو مثلا خبره نه ده ولې د سې یو څه پوسټ کوي ولې د سې کومنټ ورکوي هغه په ساته سره نورم بحث کوي خو زتره د سواګړي ماولې دل چې موږ په پوهنتون کې په هنسي کې وړي شخصیتونه لرل باز مستاري ايدي ګان لرل لاغه ايدي ګان څه خبرې د منفي کومنټونه کول کله چې هغه موږ وسړل رسوا شو چې مثلا موږ سم فری ده به موږ په ختنه او کړه چې ولې مستاري ايدي جوړوي ولې چاته خراب کومنټ ورکوي نو به په خجالت راغی هغه وخت کې خو ځین انسانان د غلط کارم مثلا چاته خراب خبرم کیدم په پخر سره اخلي ویار سره اخلي هغه په دې باندې شرمېږي ځکه کې انسان پوشي چې دا غلط کار دی او څوک په دې کې هغه څه بلاس واخلي خو ځین انسانان د خلکو له زورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط غلط نظر نور کول څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالات هغه په اړه منفي کومنټ ورکول دوی ته خوشاین ده البته خون به نه اخلي چې یو چا په ژوند کې یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
د څه کسانو ته تاسو ته ویل ولري چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د زده کړې دي د دوه څخه ډېر غټ غټ تام کیږي د دوه څخه دا تام کیږي چې یو واخه خبره چاته و کی یو حکومت چاته ورکی د سی یو خبره چې پاغي باندې داغي خويندورو نه کور نه ملګری دوستان ټول نه ور باندې پخرو کی زما کشران له دوه څخه یو څه زده کی زکه له دوه څخه تام کیږي تاک دائم لا ان شان زده کړې دا د فرض تک چې یو چاته خیر ورسید د دې فرض تک چې یو چاته نیکلار او خینه دل لپاره چې یو چاته غلط کومنت ورکړي او ته خبره وکي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه ده چې ایس کله یو چا باندې منفي کومنت مجګوي کې یو چا خبره هم غلطه و منفي کومنت اجازه نه لري ځکه هیڅ څوک حق نه لري یو چا ته خراب خبره وکي کې یو چا خراب خبره هم پوسټ کړي و یا غلطه ستاده دید نه وته تیر شور نه دا چې بل در باندې لګي د لټیر شور نه مې ګوره حال دا چې تجک شي خراب کومنت ورته ورکوي انسان پر روحیه باندې خراب تاثیر وکي لکه مخکې ما نو کړه چې ما به دوستا کړی پاره یو کومنت چکو یو لیکنه به مې وکړه اته یو د خندا سټیکر به ما روحیا تومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله تومره به مې روحیا خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې ک انټرنیټ د کمیډیا دا سوشل میډیا د دې ټول څخه منفی نه بلکې مثبت استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خبره کړي یو بل ته دوستي خبره کړي یو بل ته یو خټ کې ورزده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیو کې یو خراب به خبرې وکړي او زه خو نا دا هیله لرم چې یو چا خراب خبره هم کړو دا غي دلیل پښتنه او کې غوسړي شاید تاسو غ انسان در کړی نه په کوم مشکلاتو کې د څومره سخت نتیږي کوم رقم سخت په خپل ژوند کې لري چې یو خبره لیکي یا د یو کیسه لیکي یا د یو داستان لیکي یو انسان د بل انسان د حال نه هیڅ کله نه خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هیڅ کله نه خبر کېد چې تاسو یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب غيزه او چې هر څه پریدي نو هیله مې ده چې لدې خلاص واخلي ځکه هیڅ حق نه لري چې ته خراب خبره خراب کومنټ کی خبره کوله شکور دی ودان او کخنه شکول نه چوب کینه بهتره از ما په نظر سره
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامته اوسئ
مننه تاسو نم ډیر زیاته خو جانې
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ټول فیصله مو پچرګو کو قدر د مشرانو پلمو سلیم پچر کو کو قدر تو مشران کو کو
وطن کا سوزی پالم بود جان دا وطن کا سوزی پالم بود جان دیکھ ختم نور تے جگڑو کو قدر دا مشرانو پالم کو دیکھ ختم نور تے جگڑو کو قدر دا مشرانو پالم Salud.